شپې د سدي رډو د دې سات خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز له لرې کېدو خبرو علت یې څه دی او ګټې یې څه تر خبرونو وروسته به یې واوري. د بشري حقونو ډلو له استرالیا غوښتي دي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د فوجانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمیر نشته شلو ته ورسید او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د پښتون نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت ته همشهري ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دی ویلي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تیره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومي په نوم د کندهار یو مخکنی څارنوال وشلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومي باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د ښار په نهم حوزه کې پرون ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومي څو کاله مخکې د کندهار د استیناف څارنوال مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وشل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وایي
موږ چې تیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په غوسه و. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبري وکړه چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ماکرون د یو اسلامي ترهګری سره حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسې د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. په ترکیه او یونان کې د زوروري زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډیره مرشوبله د ترکیه په ازمیر کې راپور شوی ده. د ترکی چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړیو شویو خلکو شمیر 1100 پورته شوی او د ټپیانو شمیره 1100 کسانو اوښته ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپ کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اژه سمندرګي بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0 درجې شوډلې خو ترکیه د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا هم خطرناکه زلزلې پکې شوې دي. تیره جنوري په ایلاژیک ښار کې یوې زلزلې 10 کسان مړه کړل او څه باندې 1600 نورې ټپیان کړل. د ترکیې په ازمیت ښار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کېږي چې پکې 10000 کسان مړه شوي وو. او روسي خبردار چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نشته 1,900 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2,000 ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسې کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان څنډولې غړیتوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خبر مخته کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو تسهیلاتو برخه ده.
د کندهار لولي حیات الله حیات سره د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې په اړه شهیدلیو
ساحه مو بند کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګا ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
په نورستان کې د 22 روغتیاي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د مارچ په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې پروسیو کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو. اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د رونتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندت وویل چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله سنګزای راپور لري.
د استخراجي صنایعو د رونتیاب سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ لری کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت دراتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو رونتیا د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت لپاره د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرټریټ عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمينه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI the process the پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهي بیا کتل شوی تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمينه برابروي.
د
افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د رونتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لوی لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خبر مخته کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر ښودل شوی. جګړې، ناامنۍ په طبیعي زیرمو او قانونو باندې د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوی چې د افغانستان د کانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړي او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړي. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي څلور کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سخته شوې. له والی حیات الله حیات سره زموږ خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ترې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځاینه ووځي تر څو دولې موږ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچینه دو غواړي ځان وساتي. بلې، همدا علت ده چې موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنې ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیات خبره وکړه. په هغه سیمو کې چې هم دا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسی.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دوی حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځاینه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عملی چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوې؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کیدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سر ته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده، هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کیدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالۍ وه. وسبال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالۍ کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړې و. یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې اوضې ډېرې برخې سقوط شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن هماغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې خار خوندي ده. د ارغنداب د رود دې خوا 30% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې هماغه ځای کې ننوتی ده هلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دوی په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هیڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به عملي کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
د کندهار والی حیات الله حیات. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د نړۍ د سولې په چارو کې د ښځو سم استازیتوب نه کیږي. انټونیو ګوتیرش دا خبره امنیت شورا ته وکړه او د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي مسلې ته اشاره وکړه. په قطر کې د سولې د خبرو په مرکزي پلاوي کې د افغانستان د دولت په غړیو کې څلور مېرمنې شته او د طالبانو په پلاوي کې ښځې برخه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نارینه او ښځو پر مساوي حقونو ټینګار وکړ او ویل چې په نړۍ کې تر ډیره د سولې له خبرو ښځې څنډې ته شوې دي. ګوتیرش د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا په یو غونډه کې چې انلاین ترسره شو وویل که چرته د ښځو سم استازیتوب ونه شي له جدي ستونزو سره مخامخېږو. د په دې لړ کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
د حکومتونو په هر ځای کې چې نړیوال بنسټونه شته په ټولنیز کچه د یووالي لپاره لنډلار د باور رامنځته کول دي او خلکو ته دا الهام ورکول دي چې ټول وګړي مساوي حقونه لري.
د افغانستان په مرکزي پلاوي کې چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې ده په 21 کسانو کې څلور مېرمنې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشري زرقا یفتلی امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سولې په خبرو کې د ښځو دا ونډه مثبت ورزوله خو ویل چې کافي نه ده.
له نړیوالې ټولنې د نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو په شمول لغړو او مرستندویه هیوادونو غواړم چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي ترڅو ترلاسه کړو چې د طالبانو په ګډون هیڅ لوری د ښځو انساني حقونه، مدني ازادي او د اتباعو حقونه نه محدودوي.
د امنیت شورا غونډه د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو د ونډې د پریکړه لیک د شلم کال د یاد په ویاړ پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د بنسټ اجرایی رئیس فومیزلی مولامبو نګوکا غونډې ته وویل د دې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره سمې هڅې نه دي شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې میرمن مولامبو همدارز وویل چې ښځې لا هم په سیستماتیک ډول په نړۍ کې د شخړو د هواري له خبرو بهر پاتې شوي دي او په دې برخو کې نارینه و برخه اخیستې ده چې د ښځو پر ژوند یې اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له 1992 کال نه تر 2019 پورې یوازې 14 پسلو کې ښځو د سولې په تړونونو کې برخه اخیستې ده چې شپږ پسلو کې میرمنو د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کړی او شپږ پسلو کې د تړونونو پریکړې لاسلیک کړي دي.
په افغان سوله کې په څه ډول د ښځو له حقونو دفاع کېدای شي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزی څخه وکړه.
زما په هم د افغانستان د ښځې حقونه باید د سیاسي معاملو قرباني ونه شي او د دې لپاره پکار دی چې د افغانستان ښځې او نارینه نه تنها یوازې د افغانستان د ښځو پر حقونو باندې بلکې د افغانستان خلک پر حقونو باندې ټینګ ملاتړ ولري.
ملګري ملتونه په دې باور دي که د سولې په خبرو کې د ښځو غږ سم ونه اورېدل شي دوامدار اصول ته ولسونه نشه رسیدلی. د افغانستان په سیر ټولنه کې که څه هم تاسو ویل چې دې ته باید نارینه او ښځې دواړه فکر وکړي، لیکن څومره تاسو د ملګرو ملتونو له دې نظر سره هم نظر یاسي په داسې ټولنه کې چې ډېر ورته مرساله راوي؟
زه فکر کوم چې موږ ټول د افغانستان ستونزه په دې باندې حل کړو او وایي چې دا یو مرساله را ټولنه ده او هیڅ امکان نشته چې د ښځو او نورو انساني او هر حق چې نن دنیا یې منلی ده نو فکر کوم چې موږ خلاصي لاس ویته یو معذرت وړاندې کوو چې دوی په دې باندې مطمئن شي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د هغوی په دیدګاه او په نظر باندې محدود پاتې شي. زما په اند افغاني ښځې او مېرمنې د نورو هېوادونو ښځو په رقم باندې باید خپل اساسي حقونو څخه خوندیتوب ترلاسه کړي. سربېره پر دې چې زه فکر کوم نننی افغانستان ډېر متفاوت دی تر پرونی افغانستان.
د افغانستان د دولت په پلاوی کې چې یو وشت غړي لري څلور میرمنې دي، چې دا هم د ډیرو په باور د عدد لمخې شمیر کم دی. بل لور ته د طالبان په پلاوی کې میرمنې نشته. آیا که دغه دواړه لوري به موافقې ته ورسي، ستاسو په باور دوی به د افغان میرمنو حقوق خوندي کړي په دې پریکړه کې؟
په هیڅ صورت باندې زه فکر نه کوم چې دوی به دې ته وتوانېږي چې د افغانستان د خلکو حقوق او بل خصوص د افغانستان د ښځو حقوق خوندي کړي. هیرم نه شي چې د قطر د مرکچي پلاوي د دواړو افغانو څخه دوی صرف او صرف از تازیتوب کوي د خپل سیاسي نظرونه نه، که څه هم ښځې ستا پکښې کې او د ښځو ګډون د استقبال وړ دی. د دوی نمبر او د دوی جوړښت په هغه سیستم کې چې زه فکر کوم څلور تنې ښځې هغه مې دو شاته کښېني چې اضافه تر تقریبا څه کم څلوېښت نارینه دي، دا به هغوی لپاره ډېر ستونزمن یو. او په دویم قدم کې زه فکر کوم چې د افغانستان ښځو ته هم دا ډېر د منلو وړ نه دي چې پس له دوني کلونو څخه چې دوی خپل کارونه ترسره کړل، خپل مبارزې یې درلودلې، خپل لاسته راوړنې یې درلودلې، بیا داسې یو معامله د دې پر سر باندې اوسي چې ګواکې دوی هېڅ په سیستم کې نشته، هېڅ فزیکي حضور په ټولنه کې نه لري او هېڅ لاسته راوړنه د دوی په مټو باندې نه ده شوې. ما دپاره دا د منلو وړ نه دی چې زه ووایم چې د افغانستان ښځې باید په یو امتیازي ډول باندې حق ورته ورکړل شي. ما غوښتنه دغه ده کوم حقیقت چې موږ په خپل ټولنه کې او کوم رسالت چې موږ خپل ټولنې په مقابل کې لرو او کوم سرښندونه چې افغان میرمنې کړي دي باید هغه ته درناوی وشي، نسبت تر دې چې د ښځو حقوقو ته په یو ډېر سمپټیک ډول باندې وکتل شي او خبرې اترې ورباندې وشي.
له اغلی بارغزی څخه په منن یادونه وکړم چې تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی اس ایم ایس سنل ولولو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغه خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه ښځینه خبریالانو کور ته د پولیسو په ورتګ اندېښنه شولې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل وی پانه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 نیټې په شپه د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبریالي طاهری رضایی کور ته پولیس ورغلي. اغلی رضایی له وی بل خبریالي سره په یو کور کې اوسي. دی ویل چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلي او ټولي خونه ورتلاشي کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په همغه وخت کې د دوی په کور کې تحقیقات کړي دي. د بشري حقوقو د څارډلې د طاهری رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشي په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیستای او له دې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمستیاوي نه کوي چې په حقوقي موسیقي وي. پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي. د بشري حقوقو د څارډلې په دې اندېښنه شولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستی دی. د بشري حقوقو د څارډلې همداراس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ، د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله. خو د بشري حقوقو د څارډلې وایي چې د ښځو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره ښه نه ده. د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې ښځې له طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپلو حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي، دا ډول اقدام د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نږدې د دوه لسیزې پوره شي ګڼ شمېر کتابونه لیکل شوي او ځینې فلمونه هم جوړ شوي دي. په دغو فلمونو کې یو هم آوت پوست فلم دی. پر دې فلم د ډیلی کالر ورځپاڼې ادارې تبصره کښلې ده. د ورځپاڼې د لیکوال ډیوید هوکسټیډ په باور دا د هغو ټولو فلمونو په منځ کې چې دلیدلي تر ټولو حقیقت ته نږدې دی. اوت پوست فلم د هغې حملې پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوې وه. دا پیشه لومړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه چاپ کړه. د دې کیسې د فلم کارکتونکی وایي چې د فلم لویه ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند د بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پورې جلا جلا د منسک ډلې له استازیو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر له 28مې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی. سفی الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په جلا جلا ډول د مینسک د شورا له استازیو سره چې پکې فرانسه، روسیا او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و د خبرې د پنجمې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباغ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورنو قرهباغ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی، د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو 9 ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په بردعا ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې 40 ملکیان یې ووژل. دواړو خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباغ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوې ژړغونی دا وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې آذربایجانیان دزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر 28مې پیل شوې. د آذربایجان لوری د فوجیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخو د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباغ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28مه چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره، دواړو خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباغ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلی، خو له څه باندې 2 لسیزو ارمنستان په کنټرول کې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ښارونو وضعیت څنګه دی، له پلان سره څومره آباد شوي دي او بې پلانه څرنګه ښارونه آباد شوي دي، او کوم خلک په دغه ښارونو کې اوسي، له اطرافونو ولې خلک ښارونو ته مخه کوي. او دا یادونه هم وکړم نن له 2 تر 3 ترشناس باندې لاندې پروګرام د موضوع ته ځانګړی شوی دی چې د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله ساري په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې هلې ځلې پیل شوي دي. دا هڅې تر سهاده بریالۍ دي. آیا لکه چې شاغلی سالی ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسولیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ تشناس باندې لاندې پروګرام په یاد لري له 2 تر 3 بجو پرې خپرونه کې تاسو د ټلیفون له لارې برخه اخیستی شئ، او همدارس د سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، خپل وړاندیزونه کولی شئ، او همدارس کوم نظر چې تاسو لرئ او یا پوښتنه لرئ هغه له میلمنو سره شریکولی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر اسوري اس ام اس کې لیکلي دي طالبان د سولې نیت نه لري، جګړو ته زور ورکړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له سازیاریو په لیکي د سولې خبرې باید ګړندې شي. عبدالواحد مدقق له کندهاره د سولې له پس بهیره په راسته بل اس ام اس کې شکایت کړی دی. عبدالرحمن په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د خطر خبرې ګړندې کړي او د په وینا دواړه لوري باید ژر تر ژره پر اوربند موافقه وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په راستول اس ام اس کې د سولې تر خبرو پورې لیکلي دي چې دا وړې نشړې کیږي. او عبیدالله له کابله په خپل اس ام اس کې لیکي چې طالبان باید اوربند وکړي او د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي. اته به جو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بشرین نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغلې ډلې شامل دي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی پورم د کندهار یو مخکنی چارنوال پرون وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. لسکونو زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وکړي. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په غوسه دي. په ترکیه او یونان کې د سوروري سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډېر مرشوب له د ترکیې په ازمیر کې راپو شوې ده. د ترکی چارواکو د شپې ناوخته تایید کړ چې د مړو شویو خلکو شمیر هلته 900 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر له 200 کسانو څخه اوښتی. دوه کسان هم په یونان کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نږدې 100,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو راپور نه راخلو. په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کېدو ده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. روحلا انوري له سیمې راپور لري.
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو وای د کاري اعتصابي یو میاشت پوره شو خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي او د هر ورځې په تیرې دوی ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نسو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تللی شو. یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسېږي هغه څوک ښه بیان نه اخلي. دغه مسولین ته وایم چې خدای نه ودرشي او دغه مظلومو خلکو غم وخوري.
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحي کارکونکې ده. وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلي وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دي.
مخه چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو موږ مسافران راغلو کرن کورونه کې اوسېګو ام خو کرن زمونږ پاتې دي. بیا د دکاندارانو سره کاتل ورو چلور د پنځه میاشت روان دي چې کاته نه ورکړ شوی هغه زمونږ اوس پازه وای. بیا چې جمع دی او لرګي مشکلات لرو موږ چې دی لرګي نه دی راوړي کور د پاره بیا لوګان چې مونږ جمع کړو هغه دغه مشکلات نه خرڅ کړم دي.
د نورستان چارواکي هم مني چې ډاکټرانو ته حقوق نه دی ورکړل شوی. نو ولایتي اداره اړ شو چې دا هیټ پونوم د همکاري مؤسسې دفتر وتړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
نو موږ پتنګ سلو د خپل د خلکو د نغښتنو او د هیلو په اساس بل اخره د هیټ مؤسسې دروازه مو وتړله. کارمندان مو وتنه لدی زاینه وشړله.
د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی به وای چې دوی ته یاد مؤسسی رسمي مکتوب لیږل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولي دي.
موږ تر رسمي مکتوب د یاد مؤسسی له خوا راغلل شوې ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسمن د متمدیا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور معاشونه نیم کارول د حواله کیږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د مؤسسې لخوا شوی خبرې تشه ادعا ګڼي.
د لشکرګاه ښار او ځینې نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
نن د شارونو نړیواله ورسته په افغانستان کې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همدارس د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو له لري پرتو سیمو ښارونو ته مخه کړې ده چې په ښارونو کې فشار زیات کړی دی. د افغانستان د ښار جوړونې او آرایشي وزارت وایي چې د افغانستان 80% ښارونه له پلان سره سم نه دي او یوازې 10% د نقشې په اساس جوړ شوي دي. د افغانستان د احصایې ملي ادارې د 2 کال وړاندې اټکلي سروې له مخې 40% افغانان په ښارونو کې ژوند کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
نوم احمد دی. زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچی د خوندیتوب لپاره راغلو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو. اوس د ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی بس خپل ژوند مې اوس ښه دی شکر دی.
نوم فرید دی. کورسونه پیل کړي دي په یو انسټیټیوټ کې. مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. دا هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته. د دې سنتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم سبحان الله دی. په کلي کې خو خاص کاروبار نشته. د کرینا ښار ته همدې لپاره راغلی یو چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرېښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی، د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالیزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ټوله کې ښاري ساحو کې، یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کدا وویشو، 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. سالته یعنی خود سره کورونه جوړ شوي دي او یو دوه هلته زیست دي او 10% د رسمي سیمې دي. سالته د پخوانه البته د یو نقشې په اساس باندې راغلي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 20% په ښارونو کې ژوند کوي. د دغه ادارې ویاندې روینا شهبی وای په کابل کې له 5 میلیونو زیات خلک اوسیږي چې ورپسې په هرات، بغلان، ننګرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند او کندهار ښارونو کې په هر ښار کې له 1 میلیونه زیات انسانان اوسیږي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار، په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه یو هم د کوم د خار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو هغه دغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو، خو په ډېرې خواشنۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره پخوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت سوداګري او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیرېدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خوا د ښاري پراختیا او نفوس ډېروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
د ښارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د ښارونو په اړه راپور اوریده. نن له دریو تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ښارونه باید څرنګه وي. تاسو څه نظر لرئ؟ کولی شئ چې په دې خپرونه کې له دریو تر څلورو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ، خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ، خپله پوښتنه له میلمنو وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره تاسو شریکولی شئ. تشنه اسمان لاندې پروګرام د دوو ساعتونو په مخه د لومړی ساعت یعنې له دوو تر درو هغه هم تر شار را چرخی د شار تر امنیته. د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې علي ځلې پیل شوي دي. د هڅې تر څه حده بریالی دي؟ آیا له کله چې ښاغلي صالح ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسؤلیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ دغه موضوع له دوو تر دریو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې څېړو. او هغه بله موضوع چې د ښارونه باید څرنګه وي، هغه له دوو تر څلورو بجو په همدې پروګرام کې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
تشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لومړی ساعت د کابل ښار امنیت او دوهم ساعت ښارونه باید څرنګه وي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللي دي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله سنګزي له ښاغلي فضلي سره خبرې کړي او د لوبو په اړه نور جزئیات د مرکې په پیل کې ترې پوښتلي.
د افغانستان بایسکل ځغلونې فدراسیون شپږ ملي لوبغاړي د پاکستان بایسکل ځغلونې سیالۍ ته تللي دي. چمدا سیالۍ به د یک شنبې په ورځ د اسلام آباد ښار شروع شي او په مری کې به ختمه شي.
دا سیالۍ په کوم هدف ترسره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده؟
خوشبختانه د کرونا هغه سختې ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دي او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کرونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو، نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بایسکل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کرونا وبا وم و نو ټولو خلکو او ډاکټرانو همدا وړاندیز چې د بایسکل څخه استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بایسکل ځغلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی. او بیا خوشبختانه چې اوس بایسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
دغه سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولی شي هلته ښه ولوبېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. هغه زه امیدوار یم ځکه د دې څه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتره وو یو سلو شل لوبغاړو ګډون کړی وو. نو بیا د هغو یو سلو شلو لوبغاړو څخه دغه شپږ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړي دي او لیږلي مو دي. مطمئن ډېر یم چې انشاءالله قهرماني به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی اوس هم د خبری برخې نه اونیس پروګرام ته مخه کوو. د غوړی اچار تفریق پروګرام لرو او زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم د غوړی تفریق اچار تفریق پروګرام په ګډه سره اورو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د غوړی اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا
و غواوری دنکو سلام. خو بغله حیران و چې څنګه د حکومت لداره غلاو کی خو اوس حکومت حیران دی چې په څه ډول د غلو او لوټمارانو مخه ونیسي و اثر چپه شو. نو ځکه اوس مله لغلو پټ ګرځي. د خبرونې په پیل کې مو درې کونجه میز ته بیایو چې خبر شي اوس سیاسي بحثونه څه ډول مختزي.
خوګو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجه میسته اغلی درخانی شوتله او غنم ګل جوار راغوختی دي چې دواړو ته خراغلاس وایم.
مننه مننه مهرباني
مهرباني.
باز بل غنم ګل جوار سیب نه راپیل کړو. جوار سیب تا ته خو معلومه ده چې که په دوحه کې د سولې خبرې ناکام شي نو هیواد به نور هم وران شي، تلفات به زیات شي، فقر او بیکاری به نور هم د هیوادوالو د ستونزو پیټه درون کړي. همداسې ده که نه ده؟
همداسې ده همداسې ده.
نو چې همداسې ده خو بیا ګرانه ده، نو خلک مجبوره دي چې یا هیواد پرېږدي او یا هم په یو نه یو خوا کې وجنګېږي چې په دې صورت کې به ډېره سخته وي چې سوله دې وشي او آرامي دې راشي. که داسې نه ده؟
همداسې ده، بالکل همداسې ده.
که دا خبره پرېږدو او خلکو ته راشو نو خلک هم د خپل برخلیک په اړه بې تفاوته دي، نه مظاهرې کوي نه قیام کوي نه اعتراض کوي او لکه جادو چې په شوی قرار ناست دي او د حالاتو ننداره کوي. نو ځکه یې ژوند ورځ له ورځې سختېږي او حال خرابېږي. همداسې ده که نه ده؟
وایم بالکل په ځای خبره دې وکړه، همداسې ده.
آغلې شوتلې تا ته خو معلومه ده چې ورځ په ورځ د ښارونو امنیت هم خرابېږي. کارونه د غلو او لوټمارانو لاسونو ته لوېدلي. په رڼا ورځ خلک لوټل کېږي او پیسې موبایل او نور شیان ترې اخیستل کېږي، آن چې په خپل مال وژل کېږي. خو هیڅوک یې مخه نشي نیولی او که نیولی شي هم په کیسه کې نه دي. داسې هم نه ده چې مسؤلین ترې نه خبرېږي. ټول فیسبوکونه راډیوګانې او ټلویزیونونه پرې غږېږي، نو حتما مسؤلین خبر دي خو ځان له خطر سره نه مواجه کوي. که داسې نه ده؟
همداسې ده. سړی افسوس وکړي.
افسوس څه کوي چې د سړي زړه چوي؟ دومره بې تفاوتي او دومره بې غمي هم خوند نه کوي. دی پرېږده، هلته ژمی را روان دی او د سونګ د موادو بیې ان اسمان ته ختلی دي. نه یې حکومت پښتنه کوي او نه هم پلورونکي احساس او وجدان لري چې انصاف وکړي او په خپل سر بې لوړې نه کړي. که چیرې حالات همداسې رواني نو څه فکر کوي چې خلک به له سخت ناورین سره مخامخ نه شي؟
مخامخ کېږي او مخامخ هم دي.
هی شاباس، همدا اوس ټول خلک په رواني ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې تداوي هم دلته نه کېږي. خواران مجبورې دي چې هند او پاکستان ته لاړ شي په داسې حال کې چې هلته د تللو لپاره پیسې هم نه لري. نو باید لیوانیان شي که نه؟
او رښتیا وایه
جوار صاحب، اورېدلی به دي چې د موږ له بې اتفاقۍ سره بهرنۍ لاسوهنې هم شته او د سولې پروسه یې ټکنۍ کړې ده که یې نه ده کړې؟
کړې ده. نتاغجانه ته هم زړه راپوخ که، دې ته دې راغوښتي یو چې خپلې خبرې راباندې تایید کړي. خدای دې خوار کړه له دې میز سره.
دوهم نه چې پوهېدې نو موږ څه ته راپه عذاب کړو.
یو رئیس په دفتر کې د شکایتو صندوق ایښی و خو کاری ورنک دا چولی پخپلی واوری.
همکارانو غواړم په دفتر کې یو د شکایتونو صندوق کېدم ترڅو ټولو کولای شي خپل شکایتونه او وړاندیزونه پکې واچي چې وکولای شو د ټولو ستونزو ته ورسیږو. دا کار د یو دفتر د ښې فضا جوړولو باور او اعتماد لپاره اړین دی. که څنګه نو اداري مدیر صاحب سبا ته صندوق په یو مناسب ځای کې کیږدي او تاسو به خپل وړاندیزونه او شکایتونه پکې اچوئ.
پسترګو رئیس صاحب پسترګو.
رئیس صاحب څه وخت به بیا خلاصوو؟
هغه نو بیا د ما کار دی، خو تاسې هم ترې خبروم، مه وارخطا کېږه لکه چې وویرېدې.
نه رئیس صاحب، ولې به وېرېږم، داسې کار نه کوم چې وویرېږم.
ټوکه مې در سره وکړه. مدیر صاحب د شکایتونو صندوق به خلاص کړو.
سمه ده رئیس صاحب، خلاص به یې کړو، خو خدای دې وکړي چې له ما نه چا شکایت نه وي کړی.
که چا شکایت درڅخه کړی و نو بیا به
اتمان به یې کړی وي رئیس صاحب، خو جدي به یې نه نیسي.
او هو، دا څومره ډېر شکایتونه دي.
ښه رئیس صاحب، تورې ګزې راواخلم. په دغه پاڼه کې لیکلی دي چې رئیس صاحب ډېر غل سړی دی.
کوم رئیس
صاحب؟ ته خودلی
له خولې سره دې پام کوه، کېدای شي مدیر ترې رئیس شوی.
نه پوهېږم رئیس صاحب.
دغه بل ولوله.
ښه رئیس صاحب، په دې کې لیکلي دي چې رئیس صاحب اداري فساد کوي او د مامورینو اخو زحمه ځان ته وهي. یعنی
چاپ تراکړه.
واخلی صاحب، خپله وګورئ.
اوف، ډېر بد خلک دي، په نیکۍ نه پوهېږي. زه به له دې وروسته ورسره ګورم.
بل لیکول ولم.
ته وګوره چې له بل چا نه هم شکایت کړی دی که نه.
ښه صاحب. رئیس د مامورینو حقونه خوري. رئیس خائن. رئیس صاحب له بل چا څخه شکایت نه دی کړی.
څه شکایت نه دی کړی؟
نه صاحب.
بند که صندوق، بند که او کاغذونه هم دا اوس وسوځوه. بدبخته مامورین، په لویه لاس یې ځان ته نور هم سخته کړه. د سر په کاسه کې به اوبه ورکم. ګوره، پام دې وي چې دا حال بل چاته ونه وایې.
نه صاحب، ولې به یې وایم؟
نو څه به ورته وایې؟
صاحب، ټولو ته به ووایم چې چا شکایت نه و کړی، لا چې ټولو لیکلي وو چې د رئیس صاحب له خدمتونو مننه کوي او خدای دې ډېر عمر ورکړي.
ښه نو ورشه، مامورین راټول کړه جلسې ته.
ښه صاحب.
ګرانو همکارانو، نن مو د شکایتونو صندوق خلاص کړ. هیچ هم کوم شکایت نه و لیکلی، بلکې ټولو خپل رضایت او خوښي څرګنده کړې وه.
ما خو ډېر زیات شکایتونه لیکلي وه، لکه چې هغه یې نه دي لوستلي.
له تاسې ټولو څخه مننه کوم چې د موږ له کاره راضي یې. که نه وېرېدم ټولو به له ما څخه شکایت کړی وي.
خدای دې نه کوي رئیس صاحب، له تا چې څوک شکایت وکړي ښه ورځ به ونه ویني، په دواړو سترګو به ړوند شي.
په پای کې مو د یو زندانی له را خلاصېدو خبرو.
کزی ژر کوه چې ناوخته کېږي.
مه وارخطا کېږه، نه ناوخته کېږي.
ګوره، اوس دلبرای به په تامه ناست وي او دواړه سترګې به یې دروازې ته نیولې وي چې موږ وویني.
ښه، ته ودرېږه چې یو جوړ پاکې جامې خو یې ورته کېږدم. د خدای شکر دی چې دلبر زوی مې ښه شو.
او ښه شو، ګوندې د ما لاس هم پرې سپک شي، یو کاروبار به ورته پیدا کړم.
او شکر دی چې جوړ شي، هر کار کولی سي. مورې، دغه دي جامې مې ورته تیارې کړې. ښه لورې، خیر اوسې.
نو ځای شي، ورشو، په تامه به وي.
پلاره،
څه وایې؟
چې بیا په لاره کې د غاړې ګلان واخلې. لالا ته مې په غاړه کې وراچوم.
چلاجه خو نه ده راغلی چې ګلانې په غاړه کې وراچې؟
نه دي وي راغلی، شکر له غاټ خطره راووت. زه ورته وایې اخله، اواز به یې په زړه کې ورته.
سمه ده، ورته وابه اخلم.
وانجلی اغا واسکت دلیا دونوزی
دغا دیر اخیستای میدهی اغا تردیم رخیستی دی؟ او
هتر چکاوی
پیشین دوی دی پودر بوی بتریزی
نو چی پریکی دی؟ نو بیا بوی ولی تریزی؟
دی تا دیر ازده دی پار کار که بده کاروی دغم را مغزمی ندی پاته
سامه دا در زوی چی زو؟
وی شکر دای چی زوی می خدای خکا چنگه زویا؟
خیا موری ایلا واس راقلی؟
نه در تر اپری خودو
لالا واس سنگه؟
خیا خوری زورپی دی را در اولی دی؟
بیایی دی رخصت کرده ایه
زویا جر جر دی دغا پاکی جامعه واغونده چل خیر سارا لاشو
چیر دا پلارا؟
کورتا؟
کورتا نزم ام دلتا خوشحالایم دیر خواه لگ دی او شیر آرازیگی نو جامی می
زویا وای کسا وایی
نه نه موری ده چه بلار میم لده زاین نشی خورا والای بریگ ده چه نورم خشم هزی مپرات شروع کردی پا خودای
ده تلیوانه ای که پسد چنده نزی
موری اتنی ده وگرانیش دیگه
اها ده غدای چه وایی
موری چه ده سالارشم بیامی آلتا پوترو تا پریگ دی
نه ولی بده پریگ دو ده تا چه وایی
نو ده خوی خازان اخو پا تا برا گوی نزکه در سره نزم
ده چه وایی ده روختون ده کسا کی خانه
چه مواها لحظای دلتا دیر مواد پیدا گیگی تا زین رنجی پیسی را ورزاوی پیسی
دغه پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو صادق سپینغر برای افغانپور هارون گلزاد ستاره امینی سپوږمۍ یاسمین حکمت او حیا اوریاخل کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4141 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور
مسافر غنده والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی سنگا درتا ہوں چیز
مزل وکړم درناو تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دې مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره ورا یاد شوا